وروسته پر امریکا د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو درناوی وشو. کارشناس امور مبارزه با دهشت افغانی تایید کرد با آنکه در بیش از دو دهه اخیر حمله مشابه به حملات تروریستی سال 2001 تکرار نشده است، اما نگرانی ها در مورد مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم جهانی را نیز رد نکرد.
فا
امریکا که دی 11 سپتمبر بریدون و عینی شاهد وایی، فا افغانستان که در ترهگره بیا پراخیدو تا اندیخمنده. سلامونه او ستړي مشي د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته خرابلاست. زه برېښنا عمر خیله یم. دا اونۍ پر امریکا د 11 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو پایلې څېړو چې له کبله یې په یوه ورځ شاوخوا 3000 امریکایان ووژل شول او په افغانستان باندې د متحده ایالتونو پوځي یرغل ته لاره هواره شوه. اسامه بن لادن او القاعده د دغو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست او ورپسې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړه پیل شوه چې دوی لسیزې دوام وکړ. امریکا د دوشنبه په ورځ د سپتمبر میاشتې د 11مې د ترهګریزو بریدونو 22مه کلیزه ولمانځله.
د 2001 په سپتمبر 11مه ترګرو څلور تجارتي الوتکې د نیویارک په نړیوال سوداګریز مرکز په پینټاګان او د پنسلوانیا په یو میدان کې وجنګولې. په دې ورځ د نږدې 3000 وژل شوو خلکو خپلوانو ته دا دردونکې شیبه لا هم تازه ده.
که دو ویشت کاله تیر شوی زما اوس هم دا حال دی لکه پرون چې تیر شوی وی. زه درته نشم ویلی دا ډیره سخته ده. دا زما دویم اولادو.
دا د همغه ورځې ډارونکې شیبې را یادې.
د قربانیانو په درناوي د نیویارک د آثارو د تبادلې په ځای کې یوه شیبه چوپتیا هم وشوه. د جمهور رئیس د مرستیاله کاملا هاریس په ګډون ډیرو سیاستوالو په لر منهټن کې د یادونې مراسمو کې ګډون وکړ چې وخت پکې د نړیوال سوداګریز مرکز برجونه ولاړو.
کریستین ادمز
د پنسلوانیا په شاکسویل د درینوي پرواز په یادګاری ملي چلی کې د زنګ وهلو سره د قربانیانو نمونه ولستل شو. او په پینټاګان کې د امریکا د دفاع وزیر لاید اسټن په مشرۍ مراسم جوړ شوی چې پوځي ترانه پکې زمزمه کېدله.
لبریدون وروسته د درد او غم په جریان کې ډیرو امریکایانو د خپل ولس او هیواد په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړ.
او د ورجینیا پارلینګټن ښار کې هم د جمهور رئیس میرمن جل بایدن د قربانیانو په یاد د ګلانو ګېډې کې خودلې. جمهور رئیس بایدن د الاسکا په انکریج پوځي اډه کې ژمنه وکړه چې امریکا به د ترګرو هر ډول فعالیتونو مخنیوي ته دوام ورکړي.
د امریکا د ولس اراده دا ثابت کړه چې موږ هیڅکله سر نه ټیټو او نه تسلیم وګو. او د ایډیلوژیکو جګړو په شمول ترګري د ټولو هغو مسایلو برعکس ده چې موږ د یو ملت په توګه د یو قانون په چوکاټ کې د اختلافاتو د اصولي حل لپاره ورته درېدلی یو.
بایدن د یووالي غوښتنه هم وکړه چې د امریکا د ولسواکۍ د اساساتو دفاع وشي او وروسته یې د هغو مامورینو او پخوانیو پوځیانو سره ولیدل چې د تازه ترګرو بریدونو په وړاندې د خپل هیواد دفاع یې کړی.
نظامیان سابق ایالات متحده برداشت های متفاوت را در مورد ختم جنگ امریکا در افغانستان دارند. یک نظامی سابق میگوید که سال روز وقوع حملات 11 سپتامبر برای او محرک احساسات منفی و مثبت است. ولی برخی دیگر نظامیان جنگ در افغانستان را ناکام خوانده و آن را مسبب صدمات روحی به خود میپندارند.
جیمز پاورز مؤسس نهاد نظامیان برای تغییر به این باور است که شماره نظامیان آمریکایی پیشین که در جنگ افغانستان حضور داشتند پس از ختم جنگ آمریکا در افغانستان به نحوه با جراحت روحی به سر می‌برند.
Not to speak for all veterans, but for my...
من از جانب همه نظامیان صحبت نمی کنم، اما برای خودم سالگرد 11 ماه سپتامبر یک رویداد تلخ و شیرین است. دو سال قبل ما جنگ را در افغانستان ختم کردیم، اما هنوز جنگ در آنجا ادامه دارد و به همین خاطر درگیری داخلی افغانستان نه تنها برای نظامیان آمریکایی، بلکه برای متحدین افغان و همراه ما نیز زخم روحی به جا گذاشته است.
جیمز پاورز که در افغانستان نیروهای چندین ملیتی را آموزش میداد میگوید که تاثیرات ناگوار ناشی از جنگ افغانستان بر نظامیان پیشین باعث افزایش رقم خودکشی در بین آنان شده است.
اخیرا نهاد فامیلیا که شماری از کمانده‌های افغان را تخلیه کرده است میگوید که شاهد افزایش خودکشی در میان یک بر سوم حصه آنان بودند. میبینیم که بین نظامیان آمریکایی نیز خودکشی افزایش یافته است، با وجود اینکه جنگ ختم شده اما هنوز هم قربانی میگیرد.
شماره دیگری از نظامیان پیشین آمریکا در افغانستان، من جمله کندیس چیسلو، با وجود که پایان جنگ در افغانستان یک ناکامی بپندارد، اما متحدین نظامی افغانشان را از طریق نهادی که خودش رهبری میکند کمک میکند.
من یکی از دوستان خوبم را در رویداد 11 سپتامبر از دست دادم و ما همه عزیزان و سربازان خود را از دست دادیم و افراد دیگری هستند که از هر کدام به طور جداگانه یاد کردن نمیتوانم. به نحوی که تخلیه صورت گرفت، نظامیان با یک نوع زخم روحی به سر میبرند و رقم خودکشی در میان آنها بالا رفته و برخی احساس میکنند که کاری که آنها کردند افغانستان را به کسانی واگذار کردند که تمام کشور را با وحشت روبرو ساخته است. این احساس ما است. به همین دلیل ما همه داوطلب شدیم و برای تخلیه متحدین خود رفتیم.
با آن هم برای نظامیان پیشین آمریکایی، جنگ افغانستان، برگشت طالبان و عدم برقراری ثبات و سال پس از ختم جنگ در آن کشور برای نظامیان آمریکایی نگران کننده است.
پس از خروج از افغانستان میخواستیم یک حکومت صلح‌آمیز در افغانستان برقرار شود، اما این کار نشد و فراتر از قدرت ما و سایر مردم بود. اما به نظرم پیشرفت تا حدی شد با آنکه نظامیان مثل من خواهان ثبات بهتر افغانستان بودیم و میخواستیم وضعیت مانند عراق پس از جنگ شود، اما نشد، به خاطر که نتوانستیم به کلی معضل طالبان را حل کنیم.
جیمز و کندیس برای سایر نظامیان آمریکایی از طریق نهادهای خود کمک میکنند و همزمان با حمایت برای متحدین افغان در روند تخلیه آنها فعالیت نموده و از متحدین افغانشان که در افغانستان باقی ماندند با ارائه کمکهای بشری به حمایت خود ادامه میدهند. جیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
په افغانستان کې د امریکا په مرشي د ائتلافي ځواکونو پخوانی قومندان ډیوډ پټریس وایي ترهګر لا هم له افغانستان څخه تر یوې کچې د پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو امنیت ګواښي. کاغلی پټریس د امریکا غاک سره په ځانګړې مرکه کې ویلي طالبان د دوهې تړون ته ژمن نه وو، ځکه د القاعده ډلې مشر ته نه یوازې ځای ورکړی و، بلکې په کابل کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې په خوندي کور کې ساتلی و.
دوه کاله وشول چې طالبان په واک کې دي، د هغوی کړنې څنګه ارزوئ او د افغانستان د وضعیت په اړه ستاسو نظر څه دی؟
وروسته له هغې چې نږدې دوه کاله مخکې مونږ د ځواکونو وتل بشپړ کړل، ما وویل چې له افغانستان څخه د وتلو نتیجه غمجنه، زړه ماتوونکې او ناورین ځپلې وه، او لا هم فکر کوم چې همداسې ده. د طالبانو کړنې د هغوی د تیر ځل واکمنۍ په پرتله چې القاعده ډلې ته یې ځای ورکړی و او د سپتمبر د 11 نیټې برید یې پلان کړی و محافظه کاره دي. د افغانانو وضعیت تب دی. هغه خلک چې په ښارونو کې اوسیږي او په ځانګړې توګه د هېواد نیمایي وګړي مېرمنې دي، مېرمنې پوهنتون نشی تللی، هغوی عالی لیسې ته د تللو اجازه نه لري، نو وضعیت بوږنوونکی دی. امنیتی اندېښنې هم شته. هر اونۍ د داعش ډله برید کوي، د مقاومت افغانه ډله هم کله ناکله بریدونه کوي. راپورونه وایي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې اډې لري، او یقینا چې په لومړیو کې د القاعده ډلې ته ښه راغلاس وویل شو. موږ پوهیږو چې د القاعده ډلې مشر د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې القاعده او نور ډلې په افغانستان کې فعال دي، که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستانه ګواښ پېښ نه دی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
عمده مسله دا ده چې لا هم ګواښ افغانستان د افغانستان امنیت تر یوې کچې پاکستان او ځینې ګاونډیو هیوادونو ته متوجه دی. دوی لا تر اوسه په نړیواله کچه غښتلي نه دي، لکه د القاعدې ډله چې د سپتمبر د 12 برید وکړ. خو دا په دې معنا نه ده چې موږ پرې له نږدې څار ونه لرو. زه ډاډه یم چې موږ پر هغوی څار لا زیات کړو چې هلته څه روان دي. موږ په ځانګړې توګه د هغو ګواښونو په وړاندې حساسو چې په ټوله نړۍ کې زموږ د متحدینو، شریکانو او متحده ایالاتونو پر وړاندې وي.
د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو څرګندون ته په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي طالبان د دوهې تړون ژمنې عملي کوي؟
نه، طالبان د دوهې تړون ته ژمن نه وو. هغوی ویل چې افراطیانو ته به په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي. موږ ولیدل نه یوازې دا چې د القاعدې ډلې مشر ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی وو، بلکې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د طالبانو تر کنټرول لاندې کور کې اوسېده. له دې پرته دوی د داعش خراسان ډلې سره په سخته جګړه کې ښکېل کوم چې د اسلامي دولت عناصر دي چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي او پونه کې څو ځلې په بریدونو کې ورته تلفات اړوي.
پاکستان وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې اډې لري او ګواښ کړی چې که طالبان په وړاندې ونه درېږي اقدام به وکړي. د طالبانو او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو او د پاکستان اندېښنو ته په کومه سترګه تاسو ګورئ؟
Well, first of all, I think it is ironic that Pakistan
دا حیرانتیا خبره ده. پاکستان چې افغان طالبانو او د حقانی شبکې او یو شمېر نورو بلواګرو او افراطی ډلو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی وو، دا سګمان کېدو چې دوی له طالبانو سره ملګری دي. او کله چې طالبان واک ته ورسېدل، نو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې به چې موږ هم شل کاله هلته وو په ښه توګه لا پراخه شي، خو داسې پېښ نه شول. هغه څه چې د پام وړ دي، هغه دا دی چې طالبان په ټول هیواد باندې کنټرول نه لري. په ځانګړې توګه په ختیځ او شمال ختیځ کې ځنې داسې غرنۍ او سختې سیمې شته. په دغو سیمو کې ټي ټي پی کولای شي په اسانۍ سره د پاکستانی قبایلو سیمې ته تګ راتګ وکړي، بریدونه وکړي او د هغه څه دي چې هغوی کوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ټي ټي پی له لسیزو راهیسې فعال ده او په ټوله کې یو ګواښ دی. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې اوس د پاکستان ملګري طالبان په واقع دي. پاکستانیان اړ دي چې افغانستان ته ولاړ شي او له ټي ټي پی سره
له افغانستان د امریکا د وټولو په اړه څه فکر کوي؟ که څه هم د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل چې دا یو سخته خو سمه پریکړه وه، په اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا متبادل لارې وي؟
Yes, there were alternatives in
هو متبادل لارې موجوده وي. زه له خلکو څخه وم چې متبادل لارې مې وړاندې کړه. دا داسې متبادل لارې و چې موږ پکې د تداوم وړاندیز کړی وو. تداوم د افرادو او لګښت اندازه کېدل وو. موږ په وروستیو میاشتو کې د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړي ځانمرګي برید څخه پرته په وروستیو 13 میاشتو کې له جګړې سره تړلې هیڅ تلفات نه درلودل. کله دغه نظر ورته وګورو، دغه کار شونی وو.
شماره از فعالان حقوق بشر میگویند که یکی از ثمره های تهاجم بر رهبری ایالات متحده بر افغانستان ایجاد دموکراسی بود که کم از کم تمام افغان ها می توانستند خود را در آن ببینند. اما شمار دیگر حمله امریکا بر افغانستان را به هدف مبارزه با تروریسم، قدرت نمایی این کشور در منطقه می دانند.
برخی کنشگران حقوق بشر تحولات پس از 11 سپتامبر را در افغانستان می ستایند و تاکید می کنند که در دو دهه اخیر افغانستان به یک دموکراسی نیم پا دست یافت که کم از کم همه اقشار جامعه می توانستند خود را در آن ببینند. مبصرین و کارشناسان امور نظامی و سیاسی میگویند که تهاجم نیروهای آمریکایی و متحدین آن به افغانستان در سال 2001 به افغانستان پس از آن طرح‌ریزی شد که حکومت نخست طالبان از تسلیمی اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده به ایالات متحده اثر باز زد، فردی که تر راه اصلی حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر بر ایالات متحده پنداشته می شد. اما فعالین حقوق بشر مثل فریحه ایثار هدف اصلی حمله ایالات متحده به افغانستان را زیر نام مبارزه با دهشت افغانی، قدرت نمایی امریکا در برابر کشورهای متخاصم در منطقه و جهان عنوان می کند.
دقیقاً وقتی که امریکا به خاطر مبارزه با تروریسم وارد افغانستان میشن، بر ما ثابت شد که پس از چند دهه پسین نه تنها که در امر مبارزه ناکام بودن، به شمول ایالات متحده امریکا، به شمول کشورهای عضو ناتو و کشورهای داخل در قضیه افغانستان، بلکه این تهاجم نظامی این چینینی ایالات متحده امریکا در کشورهای مثل افغانستان و عراق سبب تشنج و تشدید و توسعه بیشتر افراطی‌گری و به افراطیت مذهبی در افغانستان مشخصا و در کشورهای منطقه گردید.
زهره سادات، وکیل مدافع پیشین که فعلا در ایالات متحده ساکن است، 20 سال پسین را برای زنان افغانستان سالهای شکوفایی در عرصه‌های تحصیلی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی پنداشته میگوید که زنان دوشا دوش مردان گام برداشتند.
حاکمیت طالبان و قویدات را که آنها بالای مشارکت سیاسی زنان، تحصیلی دختران و اجتماعی و تمام مسائل اقتصادی که وضع کردن واقعا نگران کننده است و این باعث ایجاد مشکلات خیلی اقتصادی و باعث عظیم میشه که زنان از تمام فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و مدنی خود به دور باشند و نه تنها در رشد و اقتصاد خانواده خود سهم فعالانه داشته باشند و این واقعا نگران کننده است و در این رابطه این نیاز به توجه جامعه جهانی دارد که در این قسمت باید اقدامات مؤثر باید در نظر بگیرند.
با وجود اقدامات سختگیرانه طالبان، برخی زنان افغان در دو سال اخیر همواره با برپایی راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های مدنی خواهان تأمین حقوق اولیه‌شان شدند. تلاش کردیم دیدگاه برخی از سخنگویان حکومت طالبان را در خصوص انتقادات وارده بر آنان جویا شویم، اما به پیام‌های صدای آمریکا پاسخ داده نشد. با این حال در دو سال اخیر حکومت طالبان همواره مسئله زنان و دختران را از مسائل داخلی افغانستان عنوان کرده تاکید کردند که حقوق زنان در حاکمیت آنان بر اساس شریعت اسلامی تأمین است. قدیر مشرف، صدای آمریکا، واشنگتن.
د زینو په باور په امریکا کې د ترهګرۍ د پیښو وروسته په افغانستان کې پیل شوې جګړه د ډیورن کرښې بلې غاړې پښتون میشتو سیمو ته هم واوښتله. په پاکستان کې میشت پښتانه سیاسي شنونکي وایي چې د ترهګرۍ په ضد نړیوالې جګړې د دوی سیمې د ترهګرو په ځالو بدلې کړي دي.
د ډیورین کرخی تنستی د پټو شو ترهګرو پر ضد جګړه کې ګڼ شمیر خلک بے کور شول. د اتیازر نزیات پښتانه وو وجلې شول او د بل هر ځای نزیات د ډرون حمله هم بوشوي.
او چې کوم دهشتګردي هغه لوبه چې هغه په خوا په شان روانه ده، نو دی یو بل کوشش دا شو چې پښتنو او د افغانانو شناخت، قومي شناخت هغه بدل کړی شي. زموږ شناخت چې دا تقریبا دولس دیارلس سوه کاله نه دا افغان، پختون او مسلمان، دا زمونږ عمومي شناخت و. دی ولګېدو د مسلمان برخه چې ده دې ته مبالغه ورکړه، دې دپاره نه چې دوی په اسلام مین دي، دې دپاره چې د افغان او پختون برخه کمزوري کړي.
د جګړې په اړه د پاکستان ریاستي بیانیه بدله ده. حکومت او فوجي مشرانو سواری ویلي چې جګړې ورته د لسګونو میلیارډو ډالرو نه زیات تاوان اړولې دی. بزرگونو فوجانی وجلې شوې دي او ځان د ترهګرې قرباني بولی، خو دفاعي سیړونکو وای جګړې ګټي هم کړې دي.
خبره پکې دا هم شو چې پاکستان ته د امریکای د طرفه ځینې وسله په هغه وخت کې چې هغه کې F-16 وغیرہ دي یا نور شیزونه دي، هغه ملو شو او هم سره زمونږ مطلب دی چې په اتیارو کې سن سو برابرته یا بلکې خواله هم راغلی.
د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا ملګری وو او د ناټو د غړیتوب پرته د امریکا د مرستو ډېرې برخه پاکستان ته ورکړلې شوې وه. د 2013 کال په لومړۍ ورځ د امریکا د هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلیو چې پاکستان ته په 45 کالو کې 3 میلیارډ ډالر ورکړلې شوې، خو په جواب کې هیڅ نه دی کړی. دغه نظر د اکثرو پښتنو مشرانو هم دی. سویلی اسیا کی دا ترہگرے د پیخو د ساڑن اداری تیر اونے ویلی چی پاکستان کی دا ترہگرے پیخو کے دری اتیا سلن زیات والے راغلے دغ پیخے زیاتر پا پختونخوا کی شوی کسہم حلتا سو واری فوجی عملیات شوی دی پا پختونخوا کی دا ترہگرے پر زد ان ختمیدون کی روانی جگڑے دہا غزے اولس یو شمیر قانونی حقون نہم محروم کری دی
د پیښور کور کمانډر یا د کوټه کور کمانډر چې دی هغه د پښتونخوا د بلوچستان چلونکي دي عدالتونو سره اختیار نشته فوج خلک نیولم شي جیلخانو کې ساتل شي جیلخانې جوړې کړې دي
د امریکا ولسمشر بایدن دوه کال وړاندې ویلي وو چې دا جګړه باید د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجلو سره پای ته رسیدلې وي خود جگڑی پاتیشونی تندرا وڈلی نن ہم دا پاکستان دا پختنو پسیمو کی فعال دی دا تیر حکومت وزیرانو سواری دا دا غڈلو دا شتون طور پا فوج کی دننا دا زینو جنریلانو پا تگلارو پوری تڑلی وو شہناز نفیس امریکہ غگ واشنگٹن
جاناتن شرودن رئیس برنامه های مقابله با تهدیدها و آزمونها در مرکز تحلیل قوای بحری امریکا میگوید با آنکه در بیش از دو دهه اخیر حمله مشابه به حملات تروریستی سال 2001 تکرار نشده است اما به گفته وی تلاش ها برای از بین بردن تهدید وسیع گروه های تروریستی ناکام بوده است این کارشناس مبارزه با تروریسم در صحبت با صدای امریکا نگرانی ها در مورد مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم جهانی را نیز رد نکرده است.
جاناتن شرودن ممنون از اینکه برای ما فرصت دادید. در 22مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 قرار داریم. از لحاظ تروریسم شما جهان امروز و جهان 22 سال قبل را چیگونه میبینین؟
سوال بسیار خوب است. اگر به قبل از 2001 نظر کنید، القاعده یک گروه کوچکی از افراد بود که عمدتاً در افغانستان و برخی از کشورهای دیگر در شرق میانه حضور داشت. اگر امروز ببینید، القاعده از نظر جغرافیایی بیشتر گسترش یافته است. در کشورهای بیشتری حضور دارد. به طور مثال در آفریقا، نسبت به سال 2001 این گروه در یمن حضور بیشتری دارد، ولی رهبری این گروه به گونه قابل ملاحظه کم رنگ شده است. اما گروه تروریستی عمده‌ای که امروز در جلو ذهن جامعه جهانی قرار دارد گروه دولت اسلامی است گروهی که 22 سال پیش از امروز یعنی در زمان حملات 11 سپتامبر هیچ حضور نداشت این امر واقعا نشان دهنده گسترش دامنه تروریسم بین المللی است که در جریان 22 سال گذشته صورت گرفته است
به افغانستان میریم گزارش های وجود دارد که گویا گروه های تندرو از وضعیت فعلی در افغانستان خرسند هستند و لذت میبرند آیا شما نگران هستید که ممکن افغانستان به لانه تروریسم جهان مبدل خواهد شد؟
فکر میکنم همیشه باید نگران بود به ویژه که یک گروه مثل طالبان حکومت را به دست دارد گروهی که به داشتن ارتباط با بیشتر این گروه ها به شمول القاعده و بقایای آن شهرت دارد طالبان هنوز هم ارتباطات بسیار قوی با آن دارد ولی این را نیز باید گفت که با قدرت گرفتن طالبان بسیاری به این باور بودند که شاهد سیل جهادی های بین المللی به افغانستان خواهند بود و افغانستان به یک محل گشت و گذار آزاد آنان مبدل خواهد شد ولی چون این چیز را تا حال ندیده ایم. برخی از گزارش ها در مورد ورود یک تعداد کوچکی از اسلامگرایان جهانی به افغانستان وجود داشته. ولی در کل ما شاهد تأسیس مراکز بزرگ آموزش دهی به مانند کمپ هایی که القاعده قبل از 2001 در افغانستان داشت نبوده ایم. حتی پس از کشته شدن ایمن الزواهری انتظار می رفت که رهبر بعدی القاعده به افغانستان برود. ولی این توانمندی ایالات متحده که توانست زواهری را با وجود مسئولیت طالبان از بین ببرد ممکن باعث ایجاد ممانع در برابر ورود افراد دیگر به افغانستان شده باشد
به خاطر جلوگیری از تکرار حملات مشابه به حملات سال 2001 چی باید کرد؟
سوال بسیار خوب است. فکر میکنم ایالات متحده بسیاری چیزها را انجام داده است. به طور مثال تدابیر امنیتی در میدانهای هوایی، تدابیر امنیتی در بنادر و یا فهرست افرادی که اجازه پرواز را ندارند. یعنی همه روشهای امنیتی که پس از سال 2001 در نتیجه تلاش وزارت امنیت داخلی و دیگر ادارات ایجاد شده، مد نظر گرفته شده است. این بزرگترین بخش آن ضرورت است که به خاطر محافظت از ایالات متحده مهم بود. بدون شک دیگر کشورها مانند کشورهای های اروپایی نیز گام های مشابه را برداشتند. در فضای مجازی نیز چنین گام ها برداشته شده است. القاعده و داعش از طریق فضای مجازی افراد را استخدام می کردند و آنان را به انجام حملات در ایالات متحده تشویق می کردند. حکومت ایالات متحده با دیگر کشورها و رسانه های اجتماعی از نزدیک کار کردند تا دسترسی به چنین معلومات را حذف کنند. یگانه چیزی که باقی مانده این است که این گروه ها در کشورهای مختلف جهان در سطوح منطقه‌ای یا محلی فعالیت می کنند. ایالات متحده و کشورهای غربی چیز اضافه تر کردن نمی توانند به جز این که برای کشورها آموزش تسلیحات را فراهم کنند و یا با آنها کمک بشر دوستانه کنند.
د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د 2001 کال د سپتمبر 11 د ترهګریزو بریدونو عیني شاهد امان الله حیدرزاد وایي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته په دغه هیواد کې د ترهګرۍ بیا پراخېدو ته اندېښمن دی. د نیویارک ښار د منهاتن سیمه دا اوسیدونکي وایي د سپتمبر د 11 پیښې د ډیرو نورو نیویارک میشتو په څیر په ذهن کې د یوې ترخې شیبې په توګه پاتې ده.
وایي د سپتمبر په 11 نړیوال تجارتي مرکز ته څیرمه په خپل دفتر کې په کار بوخت و چې د سوداګریز نړیوال مرکز له ودانۍ اونۍ د لوګي پورته کېدو خبر له خپلو همکارانو واورید.
اون زدن که دود از والتر سنتر میبره. ما فوان رفتم کمری خود گرفتم که زوم بکنم که دود چی رقم میبره. دیدم که نه دود بسیار زیاد است، زیادتر شده رفت و زیادتر شده. و در همین وقت ما خواستم ببینم که دیگه جای همطور دود است، شاید گپ کلانه باشه. کمر را میبرم به طرف United Nations دیگه جا دیدم که اون نیست. پس کمره رو میارم، نمی وارده کمره رو میارم، میبینم که تیاره چطور پخش می گوتم سعی کنه که تیاره چقدر پخش می آید. همین بود که گرم دوم واتر سنتر تصادم کرد، دود بر آمد و اینا شد.
دریس تلویخ کاله کیگی چه ده کابل پانتون پخوانه استاد حیدرزاد ده نیویارک خار پا منهاتن که وسیگی وروسته له 22 کلونو د حیدرزاد ملګری چې هغه وخت د منهاتن په وستچستر کې اوسېده هم د سپتمبر د 11 د پیښې یادونه کوي.
هیڅوک نه پوهېدل چې ولې داسې وشول. دا یوه تباهي وه. هر چا ځانونه کورونو ته رسول. لوی لارې او سړکونه بند وو. زه په 4 ساعتونو کې تر کوره ورسېدم. د نیویارک ښار فضا لوګیو نیولې وه. ټول بیریدلی وو. داسې ورځ وه لکه ژوند چې نور ختم وي او بل نوی ژوند راځي، خو معلومه نه وه چې څه ډول ژوند سره به خلک مخ کیږي. مکمل بل ډول حالت وو.
حیدرزاد وایي د سپتمبر د 11 د پیښې نه وروسته د دغې خونړۍ پیښې سره د افغانستان د نوم تړاو یا هم یادولو ډیر ځوروو.
قوه امریکا بدون یک فکر عمیق افغانستان را ترک دادن و طالبان را مساعد ساختن که بیاید یک حکومت قانونی را به کل از بین ببره. متاسفانه امروز نه قانون است نه هیچ چیزی، مخصوصا برای دخترهایی که ما باعث استاد سابق افغانستان پانتون بسیار تشویش دارم که باید هر چی زودتر مکتب ها بر دخترها باشه.
در 2001 کال در سپتمبر در 11 پیخه چه در امریکا پا معصر تاریخ که تر طول و لوی خونره پیخه بلل کیگی، نه یوازه در امریکا پا سیاست او پالیسیو که در بدلون سبب شوه، بلکه در نره پاورانده در دغه هواد تعمل او لیدلوره هم بدل کرد. د القاعده شبکې په څیر د نورو ترهګرو افراطي ډلو په ضد مبارزه پر افغانستان او عراق نظامی بریدونه لوی بیلګې دي. نو شواشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، د تل پشان ستاسو د ملتیانا مننه. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، خو تاسو کولی شئ د امریکا غاک پښتو او دری خبرونه او بیلابیلې موضوعګانې د امریکا غاک په انستاګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. وس د امریکا غاک پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل باندې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
دی خبری ټولګه کې د پاکستان د کډوالو راستنیدل د افغانانو د ایستلو بهیر روان ده. د خبریالانو یوې ادارې د پاکستان د حکومت نه وکړي چې ژورنالیستان دې نه راوباسي. دوربند سره د اسرایلو مخالفت د اسرایل حکومت د اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر غوښتنه ونه منله. بنیامین نتنیاهو د برمته خلکو خوشی کېدل غواړي. او په تاجکستان کې د افغانانو ورزشي فعالیتونه یو شمېر ځوانانو د تاجکستان د کرکټ درسیون په ملاتړ د کرکټ لوبډله جوړه کړې او په سیالیو کې برخه اخلي.
السلام علیکم خراغلاست. نن شنبه د نومبر د میاشتې 4مه نیټه ده. تاسو دا زموږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاګ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته تر سفر وروسته د اردن مرکز امان ته رسیدل ده. د دلته د عربو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره کتلی او د حماس او اسرائیل د جګړې په اړه سلام مشورې کړې دي. په دې اړه نور معلومات د خپل همکار رحمان بونيري نه اخلم چې اردن ته تلل ده. بونيري صاحب سلامونه. بلینکن د عربو هیوادونو د مشرانو سره په څه غږېدل ده؟ سړي مشه
دوه مهم موضوع، یو دا چې عرب هیوادونو غواړي اسرائیل سمدټکا د وربند اعلان وکړي او په دې موضوع باندې د دلته مهمه خبره ده نشي بده. پرون په تل ابیب کې د بلینکن او د اسرائیل د مشر بنیامین نتنیاهو ترمنځ چې کله ملاقات شوه وو کې هم بلینکن هغلي یا هوتا واس کړي وو چې د یو وخت لپاره وربند وشي ځکه چې په غزا کې انساني بیړنۍ مرستو ته لوی حاجت ده. کوم چې پرون بنیامین نتنیاهو رد کړی وو. نن د دې ملاقات د شروع کېدو نه وړاندې د عرب هیوادونو د بادلو چارو سکرټریان چې پکې متحده عرب امارات، اردن، قطر، ایجپت او سعودي عرب شامل دي، دا یو وار بیا تکرار کړی چې باید امریکا په اسرائیل زور راوړي چې مغسره د جنبندۍ یا د اوربند اعلان وشي. نو دا د دې ملاقاتونو مهم ټکي دي.
غزه کې وضعیت څنګه ده او د جګړو په اړه څه ویل کیږي؟
او غزه کې نن هم جګړه روانه ده. کوم چې زو ولاړ يم د دې د یو سات فاصله کې ما سره خوا ته د یروشلم ده او د یروشلم نه چې کوم خبرونه روان دي نن هم یو اسرائیلی راکټ چې وشتل شوی ده پکې یو سکول کې 15 ماشومان وژل شوی دي. کوم چې د حماس د صحت د محکمې د اطلاعاتو څنګه دغه خبر ورکړی ده. د دې نه وړاندې یو امبولانس یا چکم گاڑی وی هغه باندې هم حمله شوی او د اسرائیل چارواکو دا ویلی و چې در اصل د حماس وسلوال پر پوزه کې ده په نه کړې ده. نن هم پسبکه باندې عملیات روان دي او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلی دي تر سو پورې دی په غزا کې د حماس بهکنی یا د ویخېونه باسي ترګه پورې به دا عملیات روان وي او د عرب هیوادونو یا د امریکا لخوا د غفاس ترکړې دي چې په عملیاتو کې یو وخت لپاره وقفره ولی.
په سیمه کې د روان شخړې په اړه د عامو خلکو ذهنیت څه دی؟ آیا اسرائیلیان دوربند نملاتړ کوي؟
ځنی داسې دي. مثال په توګه هغه خلک چې برام تکړه شوي دي د غو خپلوان بچیان خپندې لونه یا داسې نور لکه شی په مکه په تل ابیب کې زما د یو داسې مور سره خبر شوي وي چې دا غي زوی هم په دغه برام تکړه شوی خلکو کې دي. نن ماخام د دې ځای په وخت یعنی د وسنا یو نیم ساعت وروسته یو لاریون کوي او په دې لاریون کې وختنه کوي د نړیوالو نه په ځانګړي توګه د اسرائیل نه چې په څه قیمت کوم وی چې برام تکړه شي خلک چې دی د غو د خوشکول لپاره د هلي ځلی دوري هم تیز کی ځنی انداسې هم دي چې هغه د مسلسل یا دوامدار جګړې پات کې نه دي البته د اسرائیل حکومت او د اسرائیل نږدې تمام سیاسي ګوندونه چې دي هغه د 8 اکتوبر د حماس حمله چې پکې سوار لسو اسرائیلي وجل شوی وو د دې فیصلې په حق کې ولاړ دي چې پر قوم پيو د چې د حماس د دې حمله مخنیوي ضروری دی اسرائیل دا حق لري چې خپل دفاع وکړي او دغه مخالفین چې دغه لپاره هر ممکن چې کوشش وي د نړیوالو سره په شریکه د حماس په مقابل کې ټول قوم په شریکه د دې خلاف درېږي
د امریکا غږ د ډیور اډیو خبريال رحمان بنره صاحب ډیر زیاته مننه له معلوماتونو په خیر اوسې
ارګلا
د حماس او اسرائیلو ترمنز د لانجیل پایل روسته د اسرائیلو پلازمین تل ابیب په خپل دریم سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن غزه ته د بشری مرستو د رسولو او د يرغمل شویو خلکو د خلاصون په موخه د بشری اوربند غوښتنه کړې ده. د اسرائیل لمړي وزیر د غوښتنه منل نه ده او د برمته خلکو پر خلاصون یې ټینګار کړی ده.
په تل ابیب کې د هغو 240 يرغمل شویو کسانو کورنۍ او ملګرو چې د اکتوبر پر 1 د حماس په بریده کې يرغمل شوي او ته په سلګونو پوکنۍ خوشی کړی او له حماس څخه د دې خلکو د ازادي دوه غوښتنه وکړه. دوی د جمعې پر ورځ د هغې ودانۍ مخې ته شعارونه ورکول چې د امریکا د بندنیو چارو وزیر پکې د اسرائیلي چارواکو سره غونډه درلوده. د امریکا د بندنیو چارو وزیر وروسته خبريالانو ته وویل که امریکا د يرغمل شویو اسرائیلیانو د خوشی کېدو لپاره نستړی کېدونکې هڅې کوي. خو په ورته وخت کې د اسرائیلو د غچ اخیستنې د عملیاتو له امله په غزه کې بندو فلسطینیانو ته د مرستو رسول یقیني کوي.
وی بلیو دټ مون باور لرو چې د دې هرڅ زمينه به په بشري اوربند سره رامنځته کیږي. په سیمه کې د داسې ترتیباتو سره چې حالت د ملکانو خوندیتوب زیات کړي او سیمه ته د دوامدار او ډیرو بشري مرستو رسولو ته لار هواره کړي.
د بلینکن او د اسرائیلو د لومړي وزیر ترمنځ لغونډې سمدستي وروسته د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا غوښتنه رد کړه.
اړې وخت
ما هغه خپل دا پیغام چې اسرائیل په خپل قوت سره مخ په وړاندې دي او اسرائیل هغه له مهاله اوربند چې زموږ د يرغمل شویو خلکو به تر اسنیدنه تضمینه کړی ده دی. اسرائیل به غزې تلانګته د سوان د موادو د لیک اجازه ورنه کړي او غزې ته د پیسو د لیک مخالفت کوي.
د غزې څخه د مړو ویجاړیو د انزورونو په خبرېدو سره بیلابیل لوري د امریکا څخه په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب د یقیني کولو غوښتنه کړي. فلسطینی روغتیایی چارواکو په غزه کې له 9000 څخه زیاتو خلکو د وژل کېدو خبر ورکړي.
وی نیډ ټو ډو مور ټو پروټیکټ پالستینین سیویلینز.
موږ د فلسطینی ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره زیاتو کړنو ته اړتیا لرو. په داسې حال کې چې اسرائیل دا کار څرنګه کوي مهم دی. دا خبره مهمه ده ځکه چې دا دروست او قانوني کار دی. دا مهمه ده ځکه چې د دې کار په تر سره کولو سره پاتې راتلل د حماس او نورو ترګرو ډلو په لاسونو کې لوبېدل دي که د بشري ناورین قرباني شي او دوی دغه ناوړه حالاتو د متصور شوي به تفاوتې لامل منځوي شي د سولې په څو کې به بیا هیڅ ملاتړ نه وي.
د اسرائیل د پخوانی لومړي وزیر یهود بارک د دفتر رئیس وایي چې د بلینکن د سفر بل موخه د لانجې د پراخېدو مخنیوي دی.
د نوموړي د سفر دویمه موخه زه فکر کوم دا ده چې د اسرائیلو له دښمنانو سره دفاعي چلند وکړي. د ایران او د ایران نیابتي ګروپونو لکه حزب الله ته یو ډول خبرداري ورکوي چې په شمال کې د جګړې بل محاذ پرانه نيزي.
د جګړې له پیل څخه وروسته په خپل لومړنۍ اعلاني وینا کې د حزب الله مشر د پولي له بل لوري په نخوتو کې په خېلې دوسره د جمعې پر ورځ جګړې ته د خپل ډلې د ورداخلي دوه خبر ورکړ. د حزب الله مشر ویلي د اکتوبر پر 1 د حماس لخوا پر اسرائیل د بریټ پاړه خبر نو د حسن نصر الله وینا به اردن ته د بلینکن د سفر موضوع وي. احمد الله چیوان آشنا تلویزیون واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې په ایران کې د حکومت له خوا د شنبه په ورځ یو لړ مظاهره تنظیم شوې چې په دغه وخت کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه ولمنځي. مظاهره کوونکو د مارګ پر امریکا او مارګ پر اسرائیل نارې وهلې او فلسطینیانو نه خپل ملاتړ څرګنداوه. یو شمیر ایرانی مظاهره کوونکي په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا سفارت ته ننوتل او 250 امریکایان د 444 پرزول لپاره برمته کړل. د تهران په نننیو مظاهرو کې قهرجن خلکو د اسرایلو بیرغ هم سوځول ده. د پاکستانی پاوز ویلی چې د دغه واد د پنجاب د ایالت د میانوالی په خار کې د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې د وسلوالو بریدګرو یو برید یې شنکړه ده. د پاکستانی پاوز د مطبوعاتو څنګه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې امنیتي ځواکونو په ماسر ډول اقدام کړی او درې بریدګر یې وژلي دي. د پاوز دغه بیان له مخې د وسلوالو په دغه برید کې دریو کارلویدل او توکو او د تیلو یو ټانکر ته زیان رسیدل ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د برید د شنډېدو وروسته په سیمه کې د تصفیه عملیات لا هم دوام لري. تر اوسه دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه اخیسته. د جمعې پورز د پاکستان پوځ د بلوچستان ایالت د ګوادر په سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې د 14 پاکستانی پوځیانو وژل کېدل تایید کړی و. د اروپای کمیسیون مشه اورزلا وندرلین د شنبه په ورځ د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسیدله. ټاکل شوی اروپای ټولنه راتلونکي اونۍ په دغه ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه یو راپور وړاندې کړي. اوکراین په 2022 کال کې پر هغه واد د روسیې د يرغل وروسته په اروپای ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د ټولنې وښت غړي هیوادونه د دې کال په دسمبر میاشت کې یو غونډه راوبولي چې د اوکراین په منلو یا نه منلو سلا وکړي. رازو د افغانستان او سیمې مسایلو ته د بیپول خبريالانو سازمان وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا د قانوني اسناد نه لرونکو افغانو کډوالو د ایستلو دروان بهیر په لړ کې په تغیوات کې میش له 200 څخه زیات افغان خبريالان هم په جبري ډول د ایستلو د خطر سره مخ دي. سره له دې چې پاکستانی چارواکو ویلي غیر قانوني کډوالو واسي خو یو شمیر کډوال وایي چې پوزیانو یې کورونه ویجاړ کړي او په زور ایستل کیږي.
په داسې وخت کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دوام لري، د بیپولي خبريالانو سازمان پی وی اعلامیه کې ویلي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د خبريالانو ستنول د هوای ژوند د غواخ سره مخ کوي. پاکستان کې میشت یو شمېر خبريالانو د بیپولي خبريالانو سازمان ته ویلي د هغې نټې راهیسې چې د پاکستان حکومت له دغه هیواد څخه د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستاني پولیسو لخوا د خپل سره نیولو، ځورولو او د بډو اخیستلو له ګواښونو سره مخ دي. د بیپولي خبريالانو سازمان د پاکستاني چارواکو څخه غوښتي چې دغه خبريالان ته د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره په دغه هیواد کې د اوسېدلو اجازه ورکړي.
خدای مکړه کچې افغان خبريالان په زور او جبر سره د پاکستان څخه وایستل شي، دا به یو لوی ناورین رامنځته شي، ځکه چې افغان خبريالان په افغانستان کې هم هر څه لاس ورکړي دي او دلته هم لګان
شمیرستون سره مخامخ شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې طالبان د بیا وکمنې دوه رئیس لکتر لګ شپږ زوزر افغانان پاکستان ته تللی دي. پاکستانی پولیسو کور په کور هغه کسانو پسې ګرځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
مونند جونیجو په خارګوټی کې د پلټنې عملیات سره کړل. مونږ کور په کور پلټنې وکړې او کورنۍ ته په درناوي مو له 900 څخه زیات کورونه وپلټل.
خو یو شمېر کډوال چې ایستل شوي دي وای ورسره ناسم چلند شوی دی.
پوځیان به مراته مرې شب هم راتله ورو پولیس به مراته ټول به راتله. آتا زمونږ کورونه زمونږ مال زمونږ حال هر سال ته پای په لوټرو باندې خراب.
د امریکا د ملي امنیت شورا وین جان کوربی له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو سره مرسته وکړي.
کپری دی چې پاکستان د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه خپل پالیسي او خپل وغږیږي. ښکاره ده چې موږ غواړو ټول هیوادونه د کډوالو او پناه غوښتونکو سره څومره چې امکان ولري مرسته وکړي او په یقین سره په دې کې له افغانانو سره چې هڅه کوي ووځي زمون پاکستانی ملګري هم شامل دي.
د ناروی د کډوالو شورا وایي چې هر ورځ لګتر لګ لزر کسان افغانستان ته ځي. د شورا د کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده لیده.
په پوله کې وضعیت خورا کړکیچن دی. هر ورځ زیات شمیر کسان له کرخې راوړي. موږ ګورو چې هر ورځ د نهو او لسو زرو ترمنځ کسان راځي.
نړیوالو مرستو رسونکو ادارو د کډوالو د ناسم او نهلي کوونکو وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او زیاته کړي هغه کډوال چې د اوسېدو اسناد نه لري د پاکستاني پولیسو لخوا توقیف او استل کیږي، خو پاکستاني چارواکو ویلي چې غیر قانوني کډوال باسي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د جنوبی آسیا د چارو څیړونکو مایکل کوګلمن وايي د پاکستان لخوا د هغو افغان کډوالو د شړلو په اړه په امریکا کې اندېښنې موجود دي چې امریکا د راتګ لپاره په غیواد کې پراته دي. کوګلمن چې تیرونه یې پاکستان ته سفر کړی وايي پاکستان پر طالبانو د ټي ټي پی لقب له فشار اچولو په موخه کډوال شړي، خو دا کار مناسب نه ده.
آیا امریکا پروا لري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره څه سلوک کیږي؟
I think the US does care and for
زه فکر کوم چې متحد ایالات د یو ځانګړي دلیل لپاره پاملرنه کوي او هغه دا چې یو شمیر افغانان پاکستان ته تښتیدلي او د ځانګړي کډوالۍ ویزې لپاره غوښتنلیکونو ته انتظار باسي. دا په اصل کې هغه افغانان دي چې د امریکا له پاو سره کار کړی دي او امریکا هڅه کوي چې امریکا ته د نوټولو لارې چارې ومومي، خو که اوس بیرته افغانستان ته واستول شي دا به په ښکاره د امریکا لپاره د اندېښنې وړ وي.
د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه تاسو په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې فکر کوم سرپرست حکومت د دې کول واک نه لري، پاس په ښکاره توګه په دې پلان کې کلیدي رول لري. تاسو څنګه دا خبره کړې ده؟
Well, I mean, constitutionally, a caretaker administration in Pakistan is
ښه زمما مطلب دا چې د اساسي قانون لمخې د پاکستان اوسنۍ حکومت یو ماقد حکومت دی چې د ټول ټاکنو لپاره د هیواد په چمتو کولو تمرکز کوي. دا باید په پالیسی بحثونو او پالیسی کې داخل نه وي، په ځانګړي توګه د دې پلان په څیر چې خورا حساس او ډیر خطرناک دی. نو تاسو په هیګي زمما احساس دا چې دا په اصل کې پاوز دی چې د دې پلان تر شا دی او شاید فکر کوي چې اوس د دې کولو لپاره مناسب وخت دی، ځکه چې تاسو په واکه سیاسي حکومت نه لرئ کوم چې دا پریکړه کیدې شي ډیره ستونزمنه وي، او د دې په څیر د پالیسی د تر کولو لپاره به د ډېر غصې سره مخ کیدې شي او دا به ډیر غیر مقبول وي. نو ځکه دا د پاوز لپاره یو مناسب وخت چې دا کار وکړي. اوس تاسو یو سرپرست حکومت لري چې د ټاکنو لاري نه دی جوړ شوی.
تاسو په دې ورسته کې پاکستان ته تللی وای، څه فکر کوي هلته د افغانستان او د طالبانو د حکومت په اړه څه رویه موجوده ده او د دوانو راتلونکي څنګه ویني؟
افغانستان
ښه فکر کوم چې د بهرنۍ تاګلارې ننګون ته په کتو سره افغانستان یقینا د پاکستان د ډیرو خلکو په ذهن کې یو هیواد دی. زه فکر کوم چې د پاکستان ډیر خلک په ځانګړي توګه په پاوس او استخباراتو کې یو څه حیران و چې له طالبان سره اړیکې دومره خراب شوي. پاکستان شاید دا فکر نه کاوه چې طالبان به د ټي ټي پی په حق د پاکستان مرسته زړه خنه کړي. نو زما د سفر په جریان کې په پاکستان کې د ټي ټي پی د تروریزم د بیا راجوندی کیدو پاړه او د دې حقیقت پاړه چې پاکستان د دې ستونزې د حل لپاره وتګلار نه لري اندېښنې موجود وي. تاسو په هیګه چې د دواړو ترمنز خبرو غټونه کړه او بلدا چې له افغانستان سره اړیکې د دې باوجود خرابې دي چې په پاکستان کې ډیرو فکر کاوه چې د طالبانو د واک اکسونه ورسته به د اړیکې خېوي. طالبان چې د څو کلونو په د پاکستان لخوا تمویل شوی وو اوس په واک دي. هو کله چې زه په پاکستان کې وم نو حالت مې د افغانستان سره د اړیکو په اړه ډیره اندېښنه ولیده.
اکثر کارپوهان په دې باور دي چې افغان کډوال چې پاکستانی قربت دي پاکستان ته په افغانستان کې د لاسوهنې او نفوذ موقع ورکوي. ستاسو په اند پاکستان نور په افغانستان کې د دې ډول نفوذ ضرورت نه لري او نه غواړي او کبل سپچته؟
Well, it's a very complicated story. I mean, yeah, as
دا یو ډیره پیچلې کیسه ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د لوی شمیر افغان کډوالو کوربه دی، خو د افغان کډوالو په وړاندې د پام وړ تبعیض هم شتون لري، او دا هماغه پخوانی بهانه دي چې وای افغانان هلته امنیتي ګواښونه پیښوي او په پاکستان کې په منظمو جرمونو او ترهګرۍ کې ښکیل دي. دا یوازې خورا بدبختانه تفسیر دي. دا ریښتیا چې د لوی شمیر افغانانو د لودلو سره پاکستان پر افغانستان یو څه نفوذ لري او همدغه ډول افغانستان لري، او زه فکر کوم چې موږ به دا احتمال راتنو کړو چې یو لامل چې پاکستان اوس دا پلان تر سره کوي هغه په طالبانو فشار راوړل دي، ځکه چې طالبان نه غواړي په دومره لوی شمیر افغانان بیرته هیواد ته ورستان شي. طالبان د دوی د ځای پر ځای کولو په حالت کې نه دي. د پاکستان لوري هیله خای دا وی چې طالبان با خپل پالیسی بدل کړی او با خپل تګلارې داسې تنظیم کړي چې له پاکستان سره با د ټي ټي پی په اړه د دوی اندېښنو ته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي، خو زما په فکر دا سم کار نه دی.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره 1500 کورونه جوړیږي چې د 100 کورونو کار بشپړ شوی او د پاتې نورو جوړول دوام لري. د راستنې شوی افغانان وایي چې د پاکستان د حکومت ظلمونو سخت پتن کړی وو. دوی له طالبانو غواړي چې د مرستو لړۍ چټک کړي. د شنونکو په باور د نړیوالو خیریه ادارو له مرستو پرته د لړۍ نه بریالي کیږي. نور حال د شمس اریان په ریپورت کې.
مشران او کشران دا د شاله
ولې دلې ورسله هغه چې پاکستان پریکړه وکړه چې د 3 اکتوبر میاشتې په پایته رسیدو بل پاکستان څخه د افغان کډوالو د ډلیزو استلو بهیر پیلوي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هڅه پیل کړې ترڅو په ننګرهار کې له پاکستان څخه راستنیدونکو افغانانو ته د لند وخت لپاره 1500 کور نه جوړ کړي. د دغې لړۍ په ترڅ کې تر اوسه سل کور نه جوړ شوی او پر پاته نورو کار روان دی.
دغه کیم چې تاسو ګورئ دا دغه راستنیدونکو مهاجرو لپاره جوړیږي، او دلته تقریبا موږ ته د زراعت تخونه شپږنیم سو اجر بزمه کپوا کرا کول سوي ده، او د 1500 کورونو د جوړیدلو پلان ده. اوس هغه کې یو د بوټاپ ده، یو تشناب ده، یو ورته خیمه لګو. تاسو منظم سیستم باندې جوړیږي لکه د مشارک په سیستم باندې.
ترشاو درې ترشاو
په دې راستنیدونکو افغانانو کې داسې وګړي هم ست چې لسیزی په پاکستان کې تیر کړی دي، او د زیاتې شتمنۍ څښتنان هم ول چې د امریکا ځخ سره په خبرو کې د پاکستان د ظلمونو او شکنجو د یادولو ترڅنګ اوس له طالبانو غواړي چې د دوی سره د مرستو لړۍ به چټک شي.
په دا وضعیت چې وروره منه چې دا را بغل ورو وي وزي په کورونه را پیونه را ولا پروسو په کرای کې پاتې وروره منه پوسی بي عزتي ورواړه ولې ټول تورور مره دا خبرې کول چې وځي ور متاسو تاریخ در کړای چې 50 کال نور هم تیر کې دی او کمی څه سره وځي وو چې هر څه بدن پاتې نو موږ سره هر څه پاتې سو خپل ماشومان مراو باسل د ماخان ډوډۍ نه لرو.
پاس باور چې دل د بیل بیل کاس کارت به چک کول نو دا ختان روان دي تیل ته شړی به بیر تر اشاره تا کم کیم روان کړي دل تر هغه است اسلامي امارات دا دورازي 50000 کډی راوړي دا ډیره بروډه کم نه غوبل جوړ دی اول خې ګیر سلام نه خول ته کوز کی روره بدرش پیل ته کوي سلور 15 شپې په ټول پلازا کې کوي نه تشناب شته نه جمعات شته نه وبشته ده.
که څه هم دا 1500 کور نه بده ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې جوړیږي، خو د شلنکو په باور چې د نړیوالو خیریه ادارو لمرستو پرته نه طالبان دومره بودی جلري او نه هم د ټولو بیرته راستنیدونکو ستونزو ته حل لار پیدا کولای شي.
خلاف دی هم د دې قاو قانون ستونزه وام دی لامل د خو بشد مساتو سره تل کال او په ځمکه کې حکومت بندول خو سي پر بنیاد باندې د افغانستان دولتونو سره او ټول طالبانو سره دوی پروتوکول هم درلودل. اعتراض بد کړه وایو که چیرې دا اعتراض یې نه ورسوله بیا به وروسته دا تدابیر نیولی وای چې د کورونو جوړولو د اسکانو او همداسې د تحصیل او د کار لپاره وای نړیوالو مرستندویو هیوادو خصوصاً انګلیسیان او کمیشنري اړین المتحد په تفاهم سره باید داسې غوټلي ګامونه پورته کړي. دا چې اوس 2500 کورنې ته په اوس ځای کې کورونه جوړی او بیا نورو ته تدابیر نه نیول کېږي او اقتصاد او بودیجه هم نه لري او دا کډوال د میلیونو خبره ده، د لکاو خبره اوس راغوره ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 3.5 میلیونه زیات یاد شوی دی چې په دغه کډوالو کې تر 600000 پورې هغه وخت پاکستان ته کډوال شول کله چې طالبان د 2020 کال په اگست کې د دویم ځل لپاره پر افغانستان
واکمن سول. شمسارین امریکا جاغ.
په هند کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام پاړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 900 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت ازمایي. امریکا غږ به دغه لوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو پاړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکې او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي.
د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د پاکستان د کرکټ لوبډلې د نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم نیوزیلند لوبډلې لوبه پیاوړې پیل کړه او په 500 اورونو کې د پاکستان لوبډلې ته د 401 منډو هدف وټاکه، خو باران دوه ځلې لوبه وځنډوله او د اورونو کچه راکمه شوه. لوبسارانو د پاکستانی لوبغاړو چټکو منډو ته په کتو د پاکستان لوبډله ګټونکې اعلان کړه. په بل لوبه کې د انګلستان لوبډله له استرالیا سره خپل بخت آزمایي. د نن ورځې د دواړو لوبو پایلې بل پړاو ته د افغانستان د لوبډلې په تاک او نه تاک مستقیما اغیز لرلی شي. د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل بل لوبه د سه شنبې په ورځ د هند په ممبئی ښار کې د استرالیا په وړاندې کوي. او په تاجکستان کې میشتو ځوانو افغانانو د تاجکستان د کرکټ فدراسیون په همکارۍ د افغان فالکونز په نوم لوبډله جوړه کړې او اوس د دغه واد په بیلابیلو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخلي. په مخکې په دې اکله د نورانګیز رستمزاده د ریپورت پښتو ژباړه ده.
په تاجکستان کې د ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کرکټ یو لړ سیالۍ ترسره شوې چې په کې د تاجکستان دوه ټیمونو، د پاکستان دوه ټیمونو، د قطر یو ټیم او د افغانستان د افغان شاین کلب ګډون کړی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې 15,609 افغان کډوال اوسېدل، چې له دې ډلې څه باندې 3,900 د تاجکستان په وحدت ښار کې ژوند کاوه. د افغان شاهین لوبډلې کپتان نوید الله ابراهیمی وایي چې د تاجکستان د کرکټ فدراسیون په مرسته یې تکړه افغان ځوانان سره راټول کړي او دغه کلب یې ترې جوړ کړی دی.
پلیرای ما همش افغانستان، از بعض ولایت های افغانستان همه ما یک جا شدیم، آمدیم اینجا بازی آستا آستا که باز یک تیم جور شد. باز نجیب جان همراهشان گپ زدیم و بعد باز ما را حمایه کردن با وسایل ها، با گراوند، با همه چیز، که گفتن که از خود یک تیم جور کنیم که در مسابقات داخلی تاجکستان اشتراک کنیم. چی پشتون باشه، چی تاجک، چی ازبک، چی هزاره، همه ما یک افغان هستیم، همه یک دست شدیم، یک تیم جور کردیم، انشاءالله پیروز ما هستیم.
د تاجکستان د کرکټ فدراسیون مشر نجیب الله روزی وایي چې د افغان شاهین کلب لوبغاړي د تاجکستاني لوبغاړو سره په ګډه تمرینونه کوي.
و یک نقطه رو پیش از آن میخوام قید نمایم که بهترین کمکی که از روز اول از سال 2011 سال با ما کمک کردن این افغانستان کرکت بورد بود، فدرات افغانستان کرکت بورد، که خیلی کمک کردن، چون که بین افغانستان و تاجکستان زبان یک است، مشکل نبود. مثلا هر سال دو مرتبه بسیار ترینرهای سطحی خوب روان میکردن برای بچه ما را کمک کردن و از روزهای اول افغانستان کرکت بورد خیلی با ما کمکی لوازمات کرکت کرده بود.
د افغان شاهین تیم لوبغاړي وایي هڅه کوي چې د اونۍ په اوږدو کې هر ورځ له یو بل سره تمرین او لوبې وکړي، ځکه د دوی په وینا دا کار د دوی د رواني روغتیا لپاره ګټه رسوي.
و اینجا افغانا که هسته مثلا بیسیکلی افغانا اینجا کدام کار نمی کنه، کار نیسته، افغانا فعلا در خانه مقیم هستن، لیکن بازی ها میکنه افغانا که هسته ماشاءالله همه بچه های ما که هسته افغان هستن در وحدت خود فوتبال هم بازی میکنه، بازی نو نو والیبال هسته، کرکت هسته.
د تاجکستان د کرکټ د فدراسیون رئیس ښاغلی روزی وایي چې د دوو سیالیو د ترسره کولو اصلي موخه په تاجکستان کې د کرکټ وده او له نړیوالو هیوادونو سره د ورزش په برخه کې د همکاریو پیاوړتیا ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. سوشي بي ورسته د ری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خليل ده. نجيبه جان سلامونه مهرباني پروگرام تاسو سوارو.
سلام به شما همکار محترم شکیب جان. بله تا چند لحظه دیگه برنامه دری شروع میشه با تازه ترین گزارش ها از سراسر جان. البته عمده ترین موضوعات مسئله درگیری میان اسرائیل و حماس، سفر آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به منطقه است و همچنان گزارش های در رابطه با مهاجرین افغان که با اخراج از اینا در از پاکستان به افغانستان گزارش های داریم و از شنونده محترم میخواییم تا پایان برنامه با ما باشند.